درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زموږه آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې ولسمشر غنی کندهار ته تللی دی دا چې په کندهار کې ښاغلی غنی څه ویلی دی هڅه کوو چې په کندهار کې د آزادی رادیو له خبریال سره تماس ونیسو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودینی اوروي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې سلام مشورې پیل کړي جرمنی دیرستانه افغان پناه غوښتن کې بیرته هیوا تستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکزی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي د پلاوی مشر معصوم ستانګزینن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړې دي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخ والی کم اولو تا حدث وکری
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
از مونگ ہلے دا چھے شخڑی کمی شی تشدد کم شی خدا مسئولیت یوازے طالبانو تا نشی راجع کی دائی طول خواوی چی چمر دی ہوگوی با خپل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام ټلیفوني خبرې وکړې ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربان ته لاره هواره کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي ولسمشر مړې د دغه لیدو کتو انزورونه رسنوي ته لیږلي خو دا معلومات نه دي خبره کړي چې په کومه مسلو خبرې ورټولوي ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او د غلطۍ له یو شمېر قومي مشرانو ولسی استازو او ځایي چارواکو سره وکتل محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نوی کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د تودې جګړې شاهده وي تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي دیرش تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور له مخې دا له 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو څلور دیرسمه ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي جرمني تر اوسه ټول ټال 902 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د واده په هدف د دغو درې واړو هیوادونو له خوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې له مخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري کړي
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولای شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو غواړو د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هماغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالۍ وچې او تازه میوې قانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی دی د فرانسې ولسمشر مانی په خپل ویب پاڼه لیکلی د 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې وایروس لمړنۍ نښې نښانی ښکارا شوې د راپورونو لمخې نو موړې به د ورځو په مخه قرنټین وي او د همدې ګو خطوب کې به د دفتر چارې هم مختوړي فرانسې د کورونا د 2.4 میلیون لکه مثبت پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو لډل د چې د وایروس ډېر ځپلې دی. دغه تشو خو شپږ زره کسان په کورونا امر شوې دي. د نړۍ په وټلو مشرانو کې لدی وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوې دي. امریکای جمهور پال سناتور ټیټ کروز ډاټ سرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې دغه تر اوبولاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یو لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د خکیلو کشتیو خدمتونه لوړوي یا دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینی مانی ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي او د امریکا حکومت تایید کړي چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې دي. حکومت دا حمله لوی او دوامدار بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړی دي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د ریاست جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وايي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولانا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابيده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعت پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دیو جنو نور موضوعاتو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. دغه سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلته د تاوتریخوالي کچه لوړیږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یو جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکي کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دواړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتواله ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان پنه خسوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شوی فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایداري سولې لپاره زمينه برابر شي. طالبانو د تاریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استادو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې وایاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بل خو د سولې په برخه کې د افغان خزو د پیورټي مؤسسي غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړ شوی و اندېښنه خو ده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي او افغان خزو ته په اړه معلومات نشری کیږي.
خزی د برابر وګړو په توګه د هیواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقو د حقونو په اړه یې بلکې د هیواد د ټولو چارو په برخه کې باید ری نظر واخستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هیوادونو زده کړي چې څنګه یې د دیموکراسي او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولغنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې کچېری موقت حکومت جوړ سي اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په غناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره په لیدو کاتو پوښتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشرې ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلې خو دا معلومات نه دي خبره کړې چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته لاړ او له یو شمېر قومي مشرانو او ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والیاو د ارګ وسلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت د ښاغلي غنی سفر له دغه خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وهن بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیل قشرونو له استادو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلای جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرکز باندې هغوی په 215 ماتل کلوردو کې د کندهار د بیلابیل اکشار سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلابیل اکشار سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اکشار ځوانان، خځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسکتان د ټول په تعامل دی د دې سره د ریسټل جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وای چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتو وکړي.
بلې، موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو چې د سولې د پاته خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتو وشي. د دې ترڅنګ د ریسېبي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناسته شته او د دې کومې لویې پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه ترلاسه شوی. ولی په پلان کې وی ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې پر ورسته وو کې د زین ورسوالۍ په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي. اشرف غنی د ایوی ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه، بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلک قوا او هم دی، نو په هغه حساب باندې د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج افستلو په موخه باندې هم دلته د نظامی مسؤلینو او د ټولنې د بیلابیل اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، ترڅو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د عدالتمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې ترڅنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې لاسادې رادیو سره خبري کولې، همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د اوسادې رادیو خبریال هم په دې غونډه کې دی، نو د تلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خپرونه او یا په راتلونکو خپرونو کې په کندهار کې د اوسادې رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کړو چې ښاغلی غنی په دې غونډه کې په خپله وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکو دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي، او د لوی لارې موټر چلونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیرای وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالۍ کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت او دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یو برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولای دا او دغه کسان نسیمه په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژلې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور ووري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغند په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په 3 شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات داغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشتیم.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاری، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دعا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لری پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکو زبیر احمد وای اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځیدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی لګنو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعته پیاده روي یا حتی 6 ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکي دی، وایي په 13 کلونو کې د هیواد ډېرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د 80 کلي دی. په 80 کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاده ستونزه هواره کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې 2 انتن د روشان د 2 کاله په دې خو په پلان کې لارله نه اخیستې مودي منظور سوې ده انتقال لپاره انتظار باسو نو تر اوسه پورې موږ موافق سوې نه یو چې خپل د روشان دوه پاین منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم او دوه پاین نورم پیشنهاد سوې ده چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحه کې په نظر کې نیول سوې ده.
نورستان غرنې ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
وکړی ولای شنا د هلمن ولایت د نبلو ولسوالۍ ته تاسو پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ګوزل زموږ سره دا وعده وکړې ده د هلمن د دوو ولسوالۍ نظر مفاکله د ډیر خلک په 2018 کال کې د تیار نه کابل ته چې طالبانو چې دا تضمین اخیستی وو چې موږ د دې مخالفت نه کوو غوم دا ضمانت ورکړی وو چې موږ د بیا یو خو امنیت نه اصلاح او بلکې همکاري ورسره کوو چې د بیا امنیت ټینګ کړو دا پروژې نو د څو ځلي بس راواده وکړه حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کیږي او دا د څو کانال چې دا ډېر مثلا وساد دې کار بشپړ کیږي یو څنګه دې چې دا وته د څو ځای هلته ذخیره خپل په غرونو سره ګرځېدلې ده. نو زما به دا اړوند وزارت څه دا شله چې دا څنګه په توګه چې د لمر خلک ورته دې سره ډېر وساس کوي ان شاء الله دا کار وکړي. نو سلام په احترام
رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد د کیبل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. کچېری دغه زما پیغام لو تر چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام مننه زاره علي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبال کبل د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي. خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغي تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبه په ورځ یو نوی لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سم روانې دي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبه خبرې شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 48 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوی مثبت پېښې تر 2500 واوښتې. د دې پېښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تیره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس لاري د جرمني د بایونټیک کمپنی له مشانو سره خبري وکړي. دې کمپنی د امریکا له فایزر کمپنی سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنې ویونی دا واکسین په خپل خاور کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسي ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنی د واکسین لپاره به د دسمبر په 21 مشتین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 88 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زمو شته وی پانی پته ده. سات څلور بجې او ډیر دقیقې شوې او سم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودی نیوړندې کوي.
له طالبان سره د افغان دولت مرکزی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې. د پلاوی مشر معصوم ستانګزي نن د خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشري مانی د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلې دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د واده په هدف د غوډرې وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوې. د فرانسې ولسمشر مانی په خپل ویبپاڼه لیکلي 23 کلن ماکرون د کورونا ماینه ورسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوریت پال سناتور ټیډ کروز ډاټ څرګند کړی چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د غازو د لیکدولو د لانجمنې نه لیکي د بشپړولو مخاوني سي. کرملین بیا غواړي چې د بالټیک په سمندرګي کې د غاتر او بولاند پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې روسیو کې پر یو شمېر شبکو سایبری حمله شوه. حکومت د حمله لوی او دوامدار بللې ده.
د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. د ماشومان او د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دې په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبي شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د رویټرز خبري اژانس په استناد په دیاړه راپور چمتو کړی ده. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د ټول بیلابیل ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غورلیک سیالي د خوست لوبډلې په بری پای ته ورسېده. د خوست د فوټبال فدراسیون مسول عبدالفتاح وکمن نن ازادي رادیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالي له 2 ورځې راپدې خو په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پای ته ورسېده. د خاغلي وکمن خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې روز د والیبال درې ورځې سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبه او سبا پایلوبه ترسره شي. او تیر ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. راپورونه لمخې په شپږ وستخ کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په نویو دقیقه کې بابی فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 23 دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي خو د لوبې تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په بصره کې وی ادارې د نابینا شتو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغه شذو یوه ده، دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زوله ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، دیغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنې.
ته اوس درته وایې چې قصه چا درته ویلې کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لري راته ویلې.
د چی قصه درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خو هیڅ نه نقل درته کوي؟ لکه ډیر
ډیر بیا خو ما ترلاسه مې وې تاسو.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه زده کړې.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خراته وکړه.
دې بچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې بچا دې څه وکړه؟
مو دې مونږ نه سړي وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په صغر د وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکی داس یو مور ده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه جبه کسی وی
د خو وخت شي یازین وخت چې غد زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زینه د ماشمانه کسی په ډیره خواږه جبه چې غ مورنی ساسات او عاطفه مور سره ملوي د زویته میغه کسی کومه چې زین وختونه د کسی معمولا د شپې لخرته کوم چې غه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د امده کسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځ په جریان کې چې غل نور کارونه خستکی یاده چې ماشمان نه چې سره لوبي کی نو زغل سره کینو ما د ماشومان خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجری جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاہ د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاہ د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول لمنځه تللی وای د ځا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیز مړه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي په امرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته چې ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون ډکه کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه ده د کوتر او د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کې یا اکثرا یا د لوتون کومرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو مني څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
پدې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبې ته په سره کوم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تخوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بل شکه چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر آسانۍ منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمی او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د آسانۍ ادب ده، کیسیز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطو کې جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډا روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه وورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مون کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره به ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی به په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
کور کله
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوي
کې ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له خوانځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولای شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او لا ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور لا مریم توخی خاورو.
دوی را توای چې دې سوالا ټکرې په بایا.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا ورزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقی او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولې. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې و نه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بي سواده پاتې سو، بي سواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې و، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي وستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته د مور ده تنا ده او ورسره کومک وکوه او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه ومه خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټر شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام موضوع داسی دا چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت ته منځه وړی دی. خلک مایوسه دي. د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال راته کاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بیګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه. داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډیر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دی په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو کې خپله مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه بس تاسو سره کومک شي خو نه زه خپل زما خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی که په ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم له لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور اولاد د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکی هم د پنځمې نه دی. دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
اسمي احمد الله ده دي پکتیا ولایت شیدون کایما فعلاً دا کابل پوهنتون انجینری پوهنځی کې محصل یم دا خبره دا موضوع چې ځینې خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت ځان شپږم سیمپیا نیمایي زده کړې کوي دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه چې یا درس پی وای یا تر سره پی ورسوه دومره صبر دی نشي کولای چې هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړه کړي
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دکړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره یې کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
پایل کې ودا سپوښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وي د تحصیل معنی کې یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف او عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې همدغه بس ته نوشته یې زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسې ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستریتوب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک نه پرېږدي دا د رواني له لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي دی یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنی تاسو 50% د هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بل لاره بوت دا سبا د هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون نه بکدونه راغواړي دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده
کورنۍ ماشوم چې نه خیز ده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي ډېر موثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه تر په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زړه کړو لپاره هغه ولینه بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر
زیاته مننه تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ